سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د میر احمد صافي تخنیکی چارو په سم بلخ سره علیکم خبرونه په خبرونه پیلو د فراه په بالابرک ولسوالۍ کې نن د ځایي اوسیدونکو او د طالبانو د سرتیرو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړې کې درې ولسي کسان ټپیان شوي دي. د بالابرک د ولسوالۍ مرستیال احمد خطیب رسنیو ته ویلي شخړه هغه مهال ونښته چې د ادعا له مخې عامو خلکو په کنسک سیمه کې پر دولتي ځمکو نښتې کولې او طالبانو یې مخه نیوله. نوموړی وایي د ځایي خلکو د مقامت له کبله د طالبانو ځواکونو پر خلکو ډزې کړي دي چې درې کسان ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي. ځایي اوسیدونکو بیا ویلي دوی د ځمکو اسناد له ځانه سره لري او په خبره د طالبانو د بالابلوک لوسوال او په ټوله کې د فراه والي له دوی سره ستونزه لري. تر دغې پیښې وروسته لسګونو کسانو د طالبانو د ځایي چارواکو پر ضد مظاهرې کړي او هلته یو سړک بند کړی او ټیرونو ته یې اور اچولی دی. د دغې اعتراضونه انځورونه ویډیوګانې ازادي راډیو ته رارسېدلی دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی له خپل افغان سیالانو سره د خبرو او د سوداګریزو اړیکو د سمون په هدف نن دوشنبه کابل ته ورسید. اجرت پرېس خبري اژانس د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت د ویاند عبدالسلام جواد په حواله ویلي دي چې دغه سفر د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په بلنه شوی دی. تر اوسه کابل کې د احتمالي شوو یا کېدونکو بحثونو جزئیات نه دي معلوم شوي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوڅ ویلي وو چې دغه سفر د دوو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف ترسره کیږي. دا سفر داسې مهال کېږي چې په خوست او پکتیکا کې د پاکستان طالبانو پر مشکوکو پټنځایونو د پاکستان د تېرې اونۍ له بمبارۍ وروسته د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د طالبانو حکومت باندې شو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل د لمن سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیک دولی دی. د طالبان د حکومت یو باوري سرچینې د نوم نښودل په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخوا پر زیدلو حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوندونو ځکه ترې اخیستل شوی دی. یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبرخان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته ویلي چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوي. یو شمېر رسنیو د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خپره کړي خو طالبانو د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي دي. ګلبدین حکمتیار د 2016 کال په سپټمبر میاشت کې له افغاني پر ضد ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د مارچ 15مه په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ په جګړه کې د سمدستي اوربند طرحه تایید شوه. دې طرحې ته که څه هم امریکا منتنی رای ورکړي خو د امنیت شورا نورو 14 غړو دا طرحه تایید کړې ده. په طرحه کې له حماس ډلې غوښتل شوي دي چې له قید او شرط پرته ټول برنده شوي کسان ناخوشه کړي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د ترهګري سازمان په توګه پیژني. دا طرحه له دې وړاندې څو ځلې د امریکا لخوا د منفي رایې د کارولو له کبله رد شوې وه. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اورېدل شي. وړاندې په دې اړه سره روستي جزئیات واورې چې ګلبدین حکمتیار ولې له خپل کوره ایستل شوی او بل ځای ته انتقال شوی دی. پایلتونو د چوی انګیزه یې څه ده په دې به درته جزئیات درکړو. د امریکا هغه اندېښنه به هم در سره شریکې کړو چې یو ځل بیا د مسکو برید ته په اشارې له افغانستانه د باندې د داعش د ودې په اړه باندې او د دغې ډلې د اندېښنې په اړه باندې یې څرګنده کړې ده. همدارنګه به پاکستان کې میشتو هغو کډوالو ستونزو ته به هم تم شو چې د پیوار کارتونه لري. همدارنګه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د روسي او څرګندونو غبرګونونو ته به هم تم شو چې دا چې هیبت الله د افغان نجونو ښځو په اړه څه ویلي دي په دې هم درته جزئیات لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو. نور مطالب مشتملتیا وغواړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشه. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د طالبان لخوا ته دوی د کور کلابندۍ ردوی خوای چې د دوی د اوسېدو ځای په کابل کې لا د لمن سیمې څخه وزیر اکبرخان ته لیکل شوې دي. هغه د طالبانو په دې عمل نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت سره د حزب اسلامي او جمهوریت حکومت ترمنځ شوې هوکړه د منلو نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن وای د دوی کور د طالبانو لخوانه د کلابن شوی خو د دوی د اوسیدو ځای د کابل دارالامان سیمې څخه وزیر اکبر خان ته انتقال شوی دی. حبیب الرحمن حکمتیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته د سپارل شوې دندې پر بنسټ هغوی د کابل په وزیر اکبر خان کې یو کور د دوی د اوسیدو لپاره برابر کړی دی. هغه د طالبانو په دې کړنه د نیوکې تر څنګ وایي له جمهوري حکومت سره د شوې هوکړې پر بنسټ دوی ته یوازې همدا یو کور پاتې و چې هغه هم ترې بیرته واخیستل شو. د حکمت یارزو ادعا وکړه چې دوی د کور د تخلیه په اړه د طالبانو ترمنځ همغږي نشته. د وایي ښکاري چې اوسنی دولت تل حزب اسلامي سره د مخکینی دولت هوکړه د منلو نه ده. البته ځینې اوازې هم شته چې ویل کېږي مزاحمت شوی، کورې کلابند کړی او بې احترامي شوی. د خبرې حقیقت نه لري، خو بیا هم هر کار چې شوی سم نه دی. میاشتې میاشتې په دې اړه خبرې شوي او ډېر شمېر طالب مشران له دې کار سره مخالف وو، خو له دوی یو تنه شکار کوي، مګر په لیکو کې یې ټول واړه او لوی د هغې مخه نشي نیولی. د طالبانو حکومت یو با خبره سرچینی هم چې نو غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته په یو رالیګري پیغام کې د ګلبدین حکمتیار د کور کلابندي رد کړي او زیاتوي دا کار د دواړو لوریو ترمنځ توافق پر بنسټ شوی. سرچینه زیاتوي په کوم کور کې چې حکمتیار اوسېده د دفاع وزارت اړوند ده. د سرچینې همدا ډول د حکمتیار د کور د توکو، موټرو او وسلې ضبطول هم رد کړل. حبیب الرحمن حکمتیار هم وایي له جمهوري حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړې له مخې د دې پلار ته په کابل، ننګرهار او لغمان کې ځانګړي ملکیتونه ورکړل شوي. خو د نوموړي په خبره د دې هوکړې ډېرې برخې د جمهوري نظام پر مهال هم نوې عملي شوې. د افغانستان د مخکېنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې هوکړه د 2014 کال د سپټمبر په 9 لاسلیک شوې وه چې یوه ماده د دواړو خواو ترمنځ تل پاتې اور باندې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ګلبدین حکمتیار میشت ځای بدلوي چې هغه له دې وړاندې طالبانو پر رهبرۍ او سیاستونو ځینې سخت انتقادونه هم کړي وو. حکمتیار د تېرې کب میاشتې په وروستیو کې د خپل ګوند غړو ترمنځ په یو آنلاین غونډه کې د طالبانو د نظام په نوعیت او سیاست له دې ډلې د نجونو په زده کړو د بندیز پر پرېکړې سخت نیوکه کړې وه او ویلي وو هغه کسان چې د نجونو او هلکانو په زده کړو کې توپیر ته قایل دي اشتباه کوي. حکمتیار له طالبانو دا هم غوښتي چې افغانانو ته اجازه ورکړي څو د خپل نظام نوعیت خپله وټاکي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو د دفاع او بنسټ وایي چې د افغان کډوالو د پیوار کارتون اعتبار به د مارچ په 1 پای ته ورسیږي او له دې وروسته به لسګونه زره افغان کډوال ستونزو سره مخ شي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې په نوم د دې بنسټ یوې مسؤلې منیزي کاکړ ازادي راډیو ته ویل د کډوالو لپاره د کډوالو د ملګرو ملتونو عالي کمشنر او د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي او د کډوالو کارتونه تمدید کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي د هغو سلګونه زرو افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یا د کمیټې په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او سلګونه زره افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبري وکړي او دغه افغان کډوالو کارتونه د تمدید کړي.
په حکومت باندې په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړی دی چې دوی باید په دې مسله باندې کېني او کم د 10 لک افغانان چې کم چې پی او آر کارډ لري دغه تنوي کارډونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړ چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټه پورې وخ ورکړي سو په خپل خواخه له پاکستان ووزی کننو دوی به وي استل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې 40 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او دا چې وسله دغه هیواد استل کیږي اندېښمن دي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وایي
او دا خو دې ورته مېرمن باندې چې نو
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل له 15 به له دغه هیواد وایستل شي، خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه هیڅ نه دی ویلي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون له 1500 زیات افغان کډوال له دغه هیواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر په مسکو کې د دایښ پرې ته په اشاره له افغانستانه د باندې د دایښ خراسان څنګه د عملیاتي ورتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مایک مکال سی بي اس ټلویزیون سره امریکا کې دایښ خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره ګواښ بللې ده. هغه له افغانستانه د امریکایي عسکرو وستل بیا هم یو جدي تیروتنه بللې. تفصیل امید سهیمان لورو.
وسل دې چې دایښ ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکی وګړو ډلې ځه حمله وکړه. امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د دایښ خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړې دوه تاندیخ نه خي. مکال پرون سی بي اس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دایښ کولای شي په امریکا برید وکړي وویل، هغه ته د سیبریخي د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر په واضح ټکو اروپا او امریکا ته د دایښ ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداري ورکړ.
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې دایښ خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې اوازې شپږ ورځې تیرې شوې چې دایښ په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو منتقدانو دی افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پرېښود. مکال د امریکا دا پرېکړه او عمل یوه جدي تیروتنه وبلله چې له قولې امریکایي ګواښ سره مخ کړی ده. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستو له پرېکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د دایښ خراسان څنګې د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداري ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګې د غړو شمېر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د دایښ د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې دایښ خراسان څنګه له افغانستان د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قمانداني مخکینی قمندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري، خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده روسي ترګندونو پراخ خبرګونونه پرولې د ته جمهوریت نظام یو شمېر چارواکو او د خزو د حقونو فعالانو د خزو د حقونو په اړه د هغه ترګندونې د تاسف وړ او په افغانستان کې د خزو د حقونو د ټینګښت لپاره هیلو ته د پای ټکی خودل بللې. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده وروستي څرګندونې چې پکې د دیموکراسي او لوی دي سره د غسخت مخالفت او په عام مازر کې د خزو د سنگسارولو او د وهلو د سزا پر عملي کېدو ټینګار شوی، پراخ پرګونونه یې راپارولې دي. له دې ټلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د افغانستان د خلکو پر برخلیک د دوی له خوښۍ پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د اکشن به پوراس په خپل اکسپانه کې زیاته کړې چې له دوه لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاده کړی چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني، معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاده کړه چې د طالبانو د افراطي ایډیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله روده بفروتن وایي د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي، ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت دیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته رسیدو لپاره هیڅ تیار نه دي. لامدې عمله موږ له نړیوالې ټولنې او لویدیځ څخه هیله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ملاحبۃ الله اخونزاده ته منسوب یو غږیز فایل کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون او د ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خپور شو، هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازی بولي او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزر کې د سنګسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه دغه شان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدیځ سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلب لیرې کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي. خو یو شمېر افغانان تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سخت دریځي نوره هم ډېره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نور مطالب هم در څلورو د افغانستان مربوطه خوص ورزیو یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پلازمېنه کیف کې نن سهار د 14 غږ اورېدل شوی. که څه هم په دغه 14 کې تر اوسه د سر زیان راپور نشته، خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بلټ الوتکو بریدونو له کبله لږ تر لږ 11 ملکیان ټپ شوي دي. ورزو اسدالله الدین د نور چو زیاته اورو.
په کیف کې نن سهار له 14 سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د 14 څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلی د کیف په یو سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یو ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په 14 کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې 14 څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکلایف د بی پیلوټه الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 11 تنه پکې ټپیان شوي دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکراین د انرژي تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف خاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټلګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیه د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یولس بی پیلوټه الوتکه کشف او شنډې کړې دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حمله پر هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د مارچ 15 د ملګر ملتونو د نیول شو او رکشو کارکونکو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده. د ملګر ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روسي وشمیرو لمخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 244 مرستندوی کارکونکو نیول شوی او 2 نور ټپیان شوی دي. تفصیل سنا کا کړنا ورو.
نن د مارچ 15مه د ملګرو ملتونو د نیول شویو او ورک شویو کارکونکو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغې ورځې د لمانځلو موخه د دغه سازمان د کارکونکو او سوله ساتونکو او همدارنګه په نادولتي ادارو او مطبوعاتو کې د ملګرو ملتونو د همکارانو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنې او د هوډ پیاوړي کول بللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو او مرستندویه ادارو فعالیتونه په تیره بیا ښځې د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او د لسګونو تنو سره د تاوتریخوالي او د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستي راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 214 مرستندویه کارکوونکي نیول شوي او 29 ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو یادې ادارې په خپل راپور کې ویلي په تېر کال کې د بشري حقونو د کارکوونکو سرچینو او بشر دوستانه امکاناتو پر وړاندې تاوتریخوالی په دغه هیواد کې د بشري مرستو پر فعالیت د پام وړ اغیز کړی دی. د مرسته کوونکو ادارو نیول شوي کارکوونکو د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل له ازادي راډیو سره خبرې وکړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوه ښځینه کارکوونکې وایي ښځې د نورو محدودیتونو تر څنګ په نادولتي ادارو کې د کار کولو له کبله د نیول کېدو له خطر سره مخامخې دي. هغې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
زه په جیلونو د طالبانو لخوا له ګواښ سره مخ شویم او د همدغو ګواښونو له امله مې کور بدل کړ. په کابل کې ځینې امنیتي ستونزې لرم او نشم کولای چې راګرځېد.
د بشري حقوقو د څار ادارې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه په مرستندویه پروګرامونو کې د ښځینه کارکوونکو نشتون دی او د ښځو له شتون پرته د ملګرو ملتونو د فعالیتونو دوام د اندېښنې وړ دی.
موږ له سازمان تمه لرو چې د بشري حقونو په مسله پوه شي او د بشر دوستانه مسلې په اړه وپوهېږي. دا دوه مسایل یو له بل څخه نشي جلا کېدی او نشي کېدی پر یوه بل ته ترجیح ورکړو. دا اړینه ده چې بشر دوستانه مرستې بشري حقونو ته په درناوي سره وویشل شي او په دې پروسه کې د میرمنو بشپړ شتون د مرستې چمتو کوونکو او د مرستې ترلاسه کوونکو په توګه خورا مهم دی.
په همدې حال کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب د بشري مرستو لپاره د افغانانو سختو اړتیاو ته په اشاره سره په دغه هیواد کې د کارکوونکو مرستندویه ادارو د فعالیتونو پر اړتیا ټینګار وکړ.
موږ د ټولو نړیوالو موسسو څخه چې په دغه افغانستان کې په داسې یو حالت کې مرسته کوي موږ مننه کوو، ستاینه کوو او تر ټولو ډیر ضرورت و مرستې ته د کلي ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو اوسیدونکو لري، ځکه چې هغوی وچکالۍ ځپلې دي او بل ځکه لږ دي. یعنی داسې یو څه وس نسته چې دوی وکړي او دومره اصل ورکړي چې د دوی د کورنۍ کفایت وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې ځینو مرستندویه سازمانونو په ظلمونو ادا کړی چې پر ښځینه کارکوونکو د محدودیت تر څنګ د طالبانو حکومت د دوی د مرستو د ویش په پروسه کې مداخله کړې او د دوی کارکوونکي نیولي. هغه ده چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده. د ملګرو ملتونو د نیول شویو او ورک شویو کارکوونکو سره د پیوستون نړیواله ورځ د یو ژورنالیست آل کولچ په ختیځ کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې سره کار کوه د نیول کېدو د ورځې په مناسبت لمانځل کېږي. هغه په 1950 کال کې د وسلوالو کسانو لخوا ونیول شو او بیا یې جسد په 2009 کال کې په لبنان کې وموندل شو. ملګرو ملتونو د دې ورځې په تړاو په خپله ویبپاڼه کې لیکلي د دغه سازمان مرستندو او بشری کارکوونکو د تاوتریخوالي نیونې او تختونې په څیر ګواښونو سره مخ دي. او له 2022 کال راهیسې د یادې درې 301 کارکوونکي نیول شوي چې له دې ډلې وتنې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې نیول شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
اوس هم د افغانستان په ختیځ کې کونړ ته ورزو. په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوې دوه پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. یاد ودانۍ چاته خونې او نوریا سانتیاوی لري د کډوالو د لیک کمشنری په مالي لګښت جوړه شوې ده. د راپور تلرو تر دې وروسته ستاسو پیغامونه.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشرانو یې ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بېلابېلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوي عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی، و اتاق لري او په دغه اتاق کې اتم یو وړوکی اتاق دغې نه هم د شوبې فائدہ واخیسته او سپیل حال دغه مر دی. تعمیر په خوا کې نور د سی مخلاص ځای لري چې آینده د پاره د یو الکترونیک تشکیرو د مرکز د پاره پکې هم ځای شته چې پکې برابر شي. هغه چې موږ د کانتینر نه هم کار اخیستلی شو.
هغه وایي په خواهی په داسې نامناسبو کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو او مراجعینو ستونزو تر څنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نه وو.
یو خدا چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص ادرس نه لرو. کری کور به مونی و کری کور که یو طرف تخوا مصاریفی و بل طرف تدا چه آقا کم ضرورتونه چه و آقا با پکه هم پورا نو بل دا چه مونگ سخو دیر درون ارشیف ده خلاد در خند وقت مرا واخلا آقا هم دا تقریبا دیر درون ارشیف ده دو دی ارشیف ده پار و دا چه مناسب زیبانو کم زی که و کم اتاق یا کم زی چه ممتا انتخاب کو یا با زیم و کله به پیو برات لید دی دو جنه ده با ارشیف بازی سی دا زیان منشی و خرابی شی و هم دی پتی رو کرنو کی.
د کونړ ځای وسیدون کې هم وای چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ودانۍ نشتون په وجه دوی هم ستونزې ګاللې. په وینا یې چې د باد باران او ګرمۍ پر مهال یې سرپنا نه درلوده. اوس چې ورته ودانۍ په واک کې ورکړل شوه پرې خوښ دي. د مرکز اسدآباد د دم کلي شورا یو تن مسؤول عصمت الله اقتصادي
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده. په کرایي کورونو کې به یې خپل وخت تېرو. د یو خوانه د اسنادو محافظت هم په ښه ډول نه کېدو او د بلې خوانه به مراجعینو ته هم لازم سهولتونه نه وو. د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یوه نوې دوه پوړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړ شوه چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي د دغه اقدام څخه خوشحاله دي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوی دوه پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او ورېدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساسي پاړي کې یم. د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه رسوالي، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکې دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، دی ولاس دی واپس ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې د سیحل تبه د جنو د تعلیم اجازه نه یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تو یه منیمه ایکی در